آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شتی چای پدیخ پروانه که مورد شزو لآنلاین بهیر خبرم
سرال دی طول تیارو بیا هم یو درانا یو سرک بلوالو یو هیل لرل دا تو طول روی انقلاب دی
دا نارگل دا گوندی را پورت لرو با بغلان که هم مشایره وشوا
تقریبا نشاو خواستل و کسانو فکی گردون درلو
خپروانه با پیوانازم رنگی نکر
کمون گلانو کرو نو پتنگان با زمان کور تراشی دا نندارا با ما دا کلی ما
شو او دا کسی پیوی گوندی با لشیری محاوله لشبهر شو
دا خد و حضور پکی دیر محسوس و بل پدید
نور مطالب هم لرو د خبرونه په پیل کې د څو ادبي غونډو راپور لرو. لومړی به هغې غونډې ته مخه کړو چې شعر پکې نجونې او ښځې وایي، نقد پکې ښځې او نجونې کوي. د غونډې راپور په خواله رسنیو او ویبپاڼو کې ښځې او نجونې خپروي او دا راپور هم دوی په خپله لیکي. یو شمېر افغان ښځینه لیکوالو ادبي بهیر پیل کړی دی. دوی هره یکشنبې له بېلابېلو هېوادو آنلاین سره یو ځای کېږي. د نجونو او میرمنو په خپله لومړۍ غونډه کې د مشاعرې تر څنګ پر دې خبرې وکړې چې څرنګه دا بهیر فعاله ساتلی شي. په بله غونډه کې چې تېره یکشنبې وشوه د غونډې پر نوم خبرې وکړې. د دې تر څنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واټسپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي. په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوې چې تخلیقي ادب استعداد دی که هڅه. دا بحث په ویبپاڼو او خواله رسنیو کې روانه اونۍ خپور شو. د ښځینه افغان لیکوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړۍ غونډه کې برخوالو د شفیقي خپلواک پر یوه شعر کره کتنه وکړه. اخلي خپلواک پخوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود. له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په باره کې احساس سره ورته دی که بدل.
طبعا که یو څه مخامخ یو څوک ویني هغه حرکات در تخکاری چی کلی و خبره که یا و بل که نی مخامخ ده و ده سوک اسمینه نه یوازی پا پیسرا پا آدیو بانده پا غل بانده غاندی یوازی چا غل گوری نو او بل اغا که پا مومن مرمان بید که زی فکر کوم امو که اوچه پتا دیر وقت تیرا و دلتا بیا چی که دو ساعته نه وخت ډیر واوري دی چې ټول باندې رمیږي که نه داسې یو خبره وي نو ډېر زیات توپیر شته. ډېر زیات خو په عین حال کښې د ژوند دومره ډېر آنلاین شو چې اوس په یو نورمال حالت بدل سوی ده. تر درسونو نیولې بیا تر ډېر نور شیانو چې آنلاین شول یو ډول بېرته بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی ده. نو هومره چې انسان فکر کوي چې توپیر لکه ښه نه لګېږي یا نه پوهېږم هغومره مؤثر به نه وي زه فکر کوم ډېر زیات دی ډېر زیات دی بېرته نو همغه یو ځای کښې چې راټول وي نو همغه هغې دغه حداقل د آنلاین راټولېدو یو احساس شته.
افغان نجونې او مېرمنې آنلاین په داسې ځایونو کښې ژوند کوي چې سره لرې دي که په ځینو ښارونو کښې سهار وي ممکن په ځینو کښې نیمه شپه وي له دې مشکل سره مخامخ شوي یاست؟
دا لویه ستونزه ده. زه دا منم لکه هېوادونو کښې مثلا زموږ خواته چې د غونډې وخت ډېر زیات سهار وختي د کابل لور ته بیا دا شپې ته نږدې کېږي یا ماښام ماخوسن وي نو دا مشکل دی. لیکن داسې یو وخت مو انتخاب کړی دی چې دغه ټولو دپاره که سل فیصده د کار نه ورکوي یو څه فیصدي لکه یو څه راحته اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړی شي آنلاین درس دي او دې ته لکه ادې سره ټولې ویښې یو داسې څوک نه وي چې لکه له جدي کاره یا نه پوهېږم نیمه شپه په خوب کښې را جدي شي وهغسې ځینې نجونې زما په ذهن کښې وایي چې زه اول ورکړمه چې غونډو سره ګډون وکړي لیکن هغوی بیا په یو بل ټایم زون کښې اوسېږي چې زه فکر کوم هغو ته بېخي د سهار وختي نو تر اوسه مې ځکه دا کار کړی نه دی لکه یو مشکل لوی مشکل دا دی چې د وخت تغیر دی او بل یوازې دا نه دا یو بل سره د دې وخت تنظیمولم دوی خبره ده کنه که دقیق باید معلوم کړي چې د چا څو بجې دي چې د اول ورکې چې دغه وخت په نته غونډې ته آنلاین شي.
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړي دي او تر څو رسېدلي یاست؟
لومړی ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کسه وو. بیا موږ لومړی کوشش وکړ چې د ایمیل او د زوم له لارې نه مختلف سو د دې لپاره په افغانستان کار نه ورکاوه. د اتو کسانو نه پیل شولې او اوس یو ډېر کسان مکمل د کسانو چې د ګروپ کې یو او تر شپاړسو اتلسو د کسان دي چې فعال ګډون کوي په غونډه کې او نور د کسان دي چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي یو نیمه کې نشي راتلی لیکن په ګروپ کې بیا فعال وي بحثونه کوي په ګروپ بحثونه کوي کله کله ګډون کوي او ځینې شپاړسو تر اتلسو د کسان دي چې په هره غونډه کې ګډون کوي تر اوسه پورې.
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکي سي په راتلونکو غونډه کې به په دې شي خبرې کوو او کنه سم له لاسه څور ته ټاکي.
بالکل اجنډا اونې باندې ټاکو د چي څو په غونډه مختول څو په غونډه راپور لیکي څو د چا په شعر به کار کتل کېږي او مشاعره د دې غونډې یو ورسته برخه ده نو اجنډا مخکې ټول ګروپ سره شریکېږي.
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد وړاندې کړ. هدف مو د نورو هڅول او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه له نورو واوري چې خلک څه نظر پی لري؟
دا ډېر سخت مو کنه لکه خپل شعر وړاندې کې غونډه ته خلک سره بل دي شعر مو ته وړاندې کړو او ګیر کوم عجیب احساس وو ما نه غوښتل نشته وایم خو د څه و چې شروع باید یو څه کې نو اول کې فکر کوم انجنې یو څه زړه نازړه وي یا ښایي زړه نازړه نه وي ډېر زیات زړه وري دي خو د څه پایل وو نو بیا ښایي ځکه ځینې ته زړه نه ښه کوي نه پیږم څه نو پرې خاطر باندې به ما وړاندې کړي نو چې نور هم وهڅول شي او همدارنګه ما ته وروسته چې د دې نظرونه اورېدل هغه وو ډېره ښه وه. زموږ کره کتنه چې په ادبیاتو باندې لکه په عموم کې ډېره کمه ده ډېره محدوده ده او په هغه محدوده کره کتنه کې په ډېره نادره ده چې په استر باندې یو څه وویل شي او داسې یو څه وویل شي چې هغه د انګریزان چې ورته وایي چې کنسټرکټیو کریټیسزم وسیږي که نه چې یو څه چې یو څه ترې زده کړي یو څه تا ته نوي ولري یو څه اثر راوسپړي دا شی زموږ کره کتنې کې بیخي نادر دی. پیسه بیا دوه درې کسه به دا کار کوي. ما چې په دې غونډه کې احساس کړه هم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدې زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدې او کومو کې د زموږ نور کار کتن ته تاسو وګورئ بیا د بیا موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږېږو یا د هغه اثر په اړه بیخي کم غږېږو او نه راستلو لیکن دا چې دا راسپړل کېدلو او پر تصویر یا د نظم په اړه برخه باندې جلا جلا بحث کېده زما لپاره بیخي فوق العاده جالبه وه.
تاسو وایئ چې دا نقد عالي و. دغه نقد خو که څه هم تا اشاره ورته وکړله چې یو څوک راپور لیکي اما که چیرته ثبت نکي بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلي. آیا ثبتوي؟ اول خو دا خبره مهمه ده.
وخت نه ثبتو که څه هم کله کله مې زین کې راګرځي چې دا کار وشي چې غونډې ثبت خو درې چې نه ثبتو د موږ ټول نه ډېر زیات حساس ده په خصوص د نجونو برخه ډېر څه هغه خپل اعزازتونه نزاکتونه لري که نه زه ما ګومان مې دا و چې یو څه بیا خالي او بل سره ځان خوندې احساس کړو تر یو مودې پورې چې هغه خوندیتوب کله رامنځته شو دا احساس کله رامنځته شو بیا دغه وروسته دا غونډې کې ریکارډ سي دا به ډېره لویه خبره وي یوازې په دې خاطر نه چې دا نقد په ځینې ښې خبرې چې په دې غونډې کې کېږي پاتې سي بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري. په دنیا کې تصویر دا دی د اقل چې زه ترې خبرېږم چې افغاني ښځې بس همدای منلې دي او دغه ورسره کېږي او دوی کوشش نه کوي چې یو متفاوته تګلاره خپله کړي کوشش نه کوي چې پر وړاندې ودرېږي، لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل، دغه ډول فعالیتونه لرل، سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل، خپل غږ لرل، دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره. ضرور نه دی چې اتمن دی سړک په چوکړه ووځي، ضرور نه دی اتمن دی کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کښېني سیاسي بحثونه وکړي. دا وخت لیکن دا ځان ته ژمنه پاتې کېږي، یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي، یو همغه ته ژمنه پاتې کېږي، یو همغه پالي سره دي چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نشته. زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده، او زه فکر کوم راتلونکي کې لکه نته یو څو نسله وروسته که دا غونډې اوري چې دغسې یو څه په افغانستان کې پېښېدل، دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته. خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې دلته امنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي. نور ځینې اساسیتونه هم دي بخصوص د جینکیانو دپاره، نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي. او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي، او دا نور انجونې ډېر زیات د احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نسي چې دا خدای مکړه چا ته جنجال جوړ شي یا کومه یوه کوم مشکل سره مخ شي یا کوم یا ونه ریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت ته هم اشاره وکړه، د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړي دي، له هغوی سره تاسو خپلې هڅې غواړئ چې همغږه کړئ؟
موخه د ټولو یوه ده، هغوی هم دا یو موخه لري او موږ هم. او اصلا خبره دا ده چې د خصوص او ځینې نور نجونې چې په دې آنلاین بهیر کې دي، موږ پخوا د میرمن بهیر غړي وو او منندویه یو په لویو حسابونو باندې د میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي، ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې. اوس هغه موخې د هغوی هم یو دي، موږ هم یو دي. خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي، دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې پکې دي، افغانستان په شمول. او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچا او له بېخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي، یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپله راټولېږو، موږ په خپله دغه غونډې کوو، موږ په خپله په خپلو شعرونو غږېږو، په خپلو کیسو غږېږو، موږ په خپله یو بل ته خپل شعرونه وایو. په افغانستان کې بیخي خورا کمه پېښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه جوړښت یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یې تر تولید یې هر څه یې د دوی اوسېږي.
له اغلې خپلواک څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته به د نارینه و یوې غونډې ته مخه کړو چې یوه ښځه هم پکې نه وه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورې.
د خبرګول په یوه لسمه په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه. دا مشاعره په عینو مینه کې د مازدیګر شپږ بجې پیل شوه چې د شپې تر دولس نیمو بجو یې دوام وکړ. د انارګل مشاعرې راپور زما همکار وړاندې کوي.
اننګو کې د سرخی د انار وینم، ګلابونه سخی جلد لرخسار،
واه واه،
او سره یاقوت د یمن شپریشي یمن کې،
سره یاقوت
د یمن شپریشي یمن کې، یار تراوړ سو انار لکندهار،
واه واه، یار
تراوړ. دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او پرنګفالو ته بلنې ورکول شوې. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلی وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کړه زموږ څخه پردی، خیبر تر څنډو دا ټک نسو.
واوا بالکل.
او هر څوک مې پرینځه د اوښکو په زمزم باندې، هر څوک مې پرینځه د اوښکو په زمزم باندې، ستا زړه لا هم کاڼی و نری نسو نازک نسو. او لوری کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي، لوری کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي، پوله په ارزښت د تعلیم یا خدایه بابک نسو.
یو شمیر نور ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د ګاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پارون کې څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړې.
چا پکښې سر، چا پکښې پښې، چا یې دغه وبایلل کفار موسم دغه کل بیا داسې دغه دغه سوه. ای ګاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتئ، ګاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتئ، دغه کومو کمو بیا داسې دغه دغه سول.
همسایه توب دی لږ اوبو خو ورکړی، دا خوارکیان خو هم ازار لري. او کندهار خود زما په دې خوشیږي،
کندهار
خود زما په دې خوشیږي، یو شفاعت او بل انار.
د انارګل مشاعرې سږنۍ فضا تر ډېره حماسي شعرونو نیولې وه، او ډېری ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعرې ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال دي د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي اوس هم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نسلونو دپاره، د خپل نوجوان طبقې دپاره، د خپلو ځوانانو دپاره خپل قلم، خپل نعت، خپل شعر په داسې چوکات کې راوړو چې هغه موږ تاسې دغسې وروسو چې که موږ و تاسې موجودو هم نه وو، هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غوندي د همیشه دپاره به همدغسې اوسېږي. نه به پرنګي په پردي فرهنګ کلتور ثقافت اجازه ورکړي، او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرهنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
د انارګل دودیز مشاعرې له یوه برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې نور وضاحت وغوښت چې په انارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټې او چمن څخه هم ډېر شاعران راغلي وو، او تقریبا مشاعرې له 5500 تر 6000 پورې ګډون درلودل چې خلکو په ډېره خوشحالۍ سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعرې سانسور کیږي، که بل ډول سانسور نه وي داسې سانسور خو وي چې له شاعره وار له مخه شعر واخلی څوک وګوري، او ممکن جنو شاعرانو ته وایي چې دا شعر ملوله بل یو انتخاب کړه. مولوي صاحب غیاس داسې څه وو په انارګل مشاعره کې؟
د با تجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور شوي او نه هم کتل شوي دي. یوازې هغه نوي شاعران چې کمیټې پېدلې چې په شعر کې بې ستونزې وي هغو شعرونه کتل کېدل او ځینې لارښوونې ورته کېدلې. نور نو پر شعر باندې پابندي نه وه. د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و چې هر کوم شعر به وایو، کومه پابندي نه وه. ریښتي شعرونه هم وویل شول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه یې ما کتلې ده، سیاست ډېر سیوری غوړولی دی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. علت یې څه دی؟ فکر کوي چې شاعران د عشقي شعرونو له ویلو یو ډول ویره احساسوي.
عشقي شعرونه هم وویل شول، او په نورو مشاعرو کې هم عشقي شعرونه ویل شوي دي. پر هغه عشقي شعرونو باندې چې دی د شعر له اصولو سره برابر وي او د شعر اصول برابر وي او د ټولنې لپاره نزاکت پکښې مراعت شوی وي، ډېر داسې نامناسب الفاظ نه وي پکښې، هغه شعرونه اوس هم ویل کېږي او چاته څه ویل شوي هم نه دي. خو البته د بعضو شاعرانو عشقي شعرونه نه وي بلکې عشقي اعلانونه وي، نو هغه حالات نه ایجابوي.
له لویه سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شول.
شعرونه پر مختلف موضوعات باندې ویل کېدل، عشقي، تصوفي، حماسي او تنزیه، انتقادي. د شعرونو ترڅنګ په مشاعره کې تمثیلي ټوټه هم وړاندې شوه د افغان فلم له لوري، او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې ورڅخه واخیستی.
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او ځینو ته مو سوغاتونه ورکړل. عادتاً په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي؟
د مشاعرې په پای کې ځینو شاعرانو او میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوې. د ځینو افرادو لخوا څخه هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوې. دې ته د کندهار د کلتور ریاست تل شاعران ستایلي دي، ادیبان ستایلي دي. په هره میاشت کې یوه یوه ستاینغونډه دایریږي. په هغو کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کیږي، او د هغوی ژوندلیکونه هلته ویل کیږي. بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي. نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډېره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کړو، او له ادب سره یې شناخته کړو. هیڅ نوع توپیر او سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه ده کړی.
مولوی صاحب غیاث، د انارګل مشاعره خو وشوه، اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګېدلې دي. علت یې څه دی؟ فکر نه کوي چې مشاعرې باید آزادي وي؟
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي. دودیز مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي، ځینې سوي دي، ځینې روانې دي. او د دودیزو مشاعرو تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي. تقریبا هر اونۍ یوه یوه مشاعره کوي. حتی په ولسوالیو کې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامداره توګه باندې ترسره کیږي. یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقه څخه ترسره کېدلې، چې تر ډېره پورې بې مخی شخصی وی او یابی سیاسی مخی درلودلی. نو هغه شی مشاعری اوس نه کیږي. یوازې هغه مشاعری کیږي چې هغه ملی او ادبی اهداف لري.
د کندهار مجلې له مدیر مولوی غیاث څخه په مننه چې د انارګل مشاعری په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړ. له کندهار به بغلان ته مخ کړو. هلته د سیشن بی پورس مشاعره وشوه. نور له ملالی بشیر څخه اور.
د سالنګ زمزمې په نوم مشاعره کې پلسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. دا مشاعره په پولي خمرې کې وسوه چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال د وخت حکومت امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ، او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی. په پولي خمرې کې د سالنګ زمزمې مشاعرې ته شاعر رحیم الله غهیز خپل شعر واوراوه.
زان بمی پریوشیند لوګه بد چا حسن کړم، زبا سپیلانه شوما انګار بو چیار بو. او ورسته بیت ده شپبا ترګهیزا غر کپر کا څنګه درا تا.
واه بابا
شپبا ترګهیزا غر کپر کا څنګه درا تا. یو خروار نشابا خمار بو چیار بو.
واه واه واه.
د افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات شوی دی. د پولي خمرې مشاعره هم له ترنمه تشنه وه. د ذاکر الله ملنګ ترڅنګ یو شمیر نور شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعرې پاڼه مې د بغلان پوهنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه، چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیستې وه، نور معلومات وغوښتل.
دا د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولي خمري ښار په یو خصوصي پوهنتون یعنی حکیم صنایع پوهنتون کې جوړه شوې وه. د اطلاعات فرهنګ له لوري دا چې په ګڼو ولایتونو کې ترانه مشاعرې موجودې وې. بیا یوه ورځ د اطلاعات فرهنګ رئیس د دې ولایت فرهنګیان او د پانتون ځنې استادان راغوښتي وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسي، یوه کلنۍ مشاعره ولري. نو بیا د بېلابېلو فرهنګیانو نه نومونه وغوښتل شول، هر چا خپله پاڼه کې نوم لیکلی و د مشاعرې، خو د دې نومونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نامه نوم انتخاب کړی و چې هم هغه اقتصادي اړخ هم هغه خپلیز او جغرافي اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت یې غوره شوی وو، دا تر ډیره پورې داسې په بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی وه. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه په کې ډېره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم وه. دا خله دې ته توجه وه او هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی، یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر، ځکه چې په دغه دوو کالونو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی وو. او بل مهمه خبره ده چې دا به لومړی شاعرۍ چې یوه ډرامه هم پکې تمثیل شوه وړاندې شوه چې د هماغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا وه او بیا وستایل شول. نو د دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب، دې مشاعره کې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدا خو لومړی مشاعرمو د ډېره ویلی شو چې یوازې دا د بغلان ولایت په کچه وه او د دې ولایت د بېلابېلو ولسوالۍ څخه شاعرانو پکې ګډون کړی وه، او ښېګڼه یې دا وه چې د دوو ژبو مشاعره وه، یعنې هم پښتو او هم دری شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنیو مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې یوه ځانګړنه دا وه چې د دری ژبې شعرونه هم پکې وو او د دری شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو دغه دیر شو یا پنځه دیر شو کسانو به پکې شعر ویلی چې طبیعي دا یوه برخه ویناوي دي. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړۍ برخه هغه د ځایي مسؤلینو ویناوو ته ځانګړی شوي وي، خو د دې ویناوو کې ګڼه هم دا ده چې اکثریت یې د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږېږي، یا هغه خپلې ژمنتیاوې یا ستونزې یا په دې برخه کې خپلې هغه وړتیاوې یا ظرفیتونه څرګندوي.
اونیزې غونډې له لویه سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډېرې کمې شوې، اوس یو څه ناسره پیدا شوې دي. په بغلان کې څرنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سره کښېناستل، داسې وژمنه مو ونه کړله چې دا اونیزې غونډې بېرته را شروع کړي او بېرته یې فعالې کړي؟
په بغلان پوهنتون کې له نیکه مرغه چې په دغه دویم کې هم دغه اونیزې غونډې نوې درېدلې، تر ډېره ترسره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنې کوي هم غونډې کوي، او بله خله د دې ولایت د پوهنتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پوهنځي په اډانه کې د مشال په نامه اونیزې ناستې دي، یا په لسو ورځو کې چې دی کې دغه د ادب محصلین او استادان یا په ټوله کې دغه څلور ټولګي په یوه ټولګي کې سره راټولېږي، د اول او دویم او درېیم تجربې تبادله کوي، بیا استادان هغه د څار په ډول د دوی د نقد او کیسو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یوه ښېګڼه دا مطرح شوه چې باید د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري، کینی سره راشي. دلته تقریبا دغه فرهنګي بهیرونه که سړی وایي په سوالیو کې مختلف بهیرونه موجود وو، نو هلته یوه اړتیا دا شوه چې نه باید یو بهیري او اکثره سره راټول شي، که هیڅ نه پنځلس ورځو کې باید دا ټول بهیرونه یوه مشترکه ناسته ولري، چې په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشلي کار څخه یا د متفرق کار څخه یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او دخیلي او نظریات سره تبادله کړي رامنځته شي. او بله مهمه خبر دا وه چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت یوه جریده د اتحاد چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېده یا کلونو ته واوښته، چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼې چې اوس د اونیزې په ډول چاپېږي، یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوې وه چې له تېرو سلو کلونو څخه خپرېږي، اوس وخت بند شوی وه. او دا جریده اوس بېرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده، سل پېړۍ او بخې سل کاله نشرات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې به لري. نو هلته یو خبره دا وه چې په دې کې باید یوه برخه فرهنګ ته شي او پښتو ژبې ته ځانګړې شي او انعطاف ورکړل شي.
د ښاغلي رحماني څخه په مننې، په دې شعري چاپېریال کې چې هم میرمن بهیر غونډې پیل کړې، هم په کندهار کې غونډه شوې او هم په بغلان کې مشاعره شوې، یو شعر لرو. بیا وړاندې د کیسو دنیاګۍ ته مخه کوو. عزت الله جواب یو نظم په خپل شخ آزادي راډیوي مجلې ته ثبت کړی، رالېږلی.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي، خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شما، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم، لالا بغد اکڑی چی عزت اللہ پاسے گا پاس دا جی سے پارک جان ونو تا یو چو کٹو نہ بالختو نہ ویسا او مل منو تستڑی مشی وکا اول بچے راوڑی بیا دا ڈوڑے گا مخرا سم دستی جکش مویالا کے مخاو لاسو منزم لالا دا سپین غوی پا غاڑا بان لاسو وہا او تور غوی تا دا مال گی کن وروڑان دکڑلو زو چکالا تلارشم مور می تنورا چوی وڑو کے رور او خور می انگڑ کے غٹ چرک پسی منڈی وہی بابا پشنتی گا چاڑتی رکڑا شای دد برخا دا ملمان خپلو کی مجلسو کی باسو نو کی لکا تو دے خبری منگتی درس واخلو یونیم لمنگ نہ ہم پخت نہ اکڑی او چه جواب وایو نو آفرین راکڑی کمنگ گلانو کرو نو پتنگان بز منگ پور تراشی دا نندارا بما د کلی معشوم توب تویسی ز بواڑ کلی کی ترور کر اشپے تلاڑشم بیری کسی بہوکڑو بیا با د بام پسر پکٹ کے پروتیم لگ با رنوستور تو گورما
لشاغلی جواب څخه مننه. مخکې تر دې چې لوی خبرتیا وروسته د کیسو دنیاګۍ ته مخه کړو، د شیر په اړه په نړیواله کچه دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتری یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. په دې اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اورېدلی شي.
آزادي رادیوي مجله پدې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په لندن کې د عبدالوکیل سلمل د لنډو کیسو د وی ټولګې په مخ کتنه کې پولیسکونو نارینه او ښځینه افغانانو برخه واخیسته. جزئیات له فریدې سیال څخه.
دا دوه سرونه دوه فکرونه کتاب مخکتنه د ونی په پیل کې په لندن کې وشوه. دا کتاب د عبدالوکیل سولمل د لنډو کیسو نهمه ټولګه ده چې په روسیو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده. په دې غونډه کې په لندن کې میشتو په لسګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. د غونډې په پیل کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبني اړخ خبرې وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر کیسه لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپله وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبرې وکړې او وی ویل چې سولمل د کرکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالی دی. د دري ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د ده کیسې د افغانانو استازیتوب کوي. ښاغلی هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال د داستان په لسګونو اثار چاپیږي، خو لږې نورې نړۍ ته ځي، چې علت یې دا دی چې ډېر شمېر لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي. او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی د چې د افغانستان د مروج ادبی داستان تومنه پلیک کشته. په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارث وزیری وویل چې د دوه سرونه دوه فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څیرو ناویل شوي اړخونه سپړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده. تاریخ پوه شهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو په تړاو خبرې وکړې. دا غونډې ځینو برخوالو بیا له لویه سره په بهر کې د میشتو افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره وکړې. له دې ډلې افغان فعال فهیمی ذهین له لیکوالو هیله وکړه چې په پردیسۍ او کډوالۍ کې دي له هېواده لرې د نوي نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څرنګه یې خوندي کولی شي.
دوه فکرونه دوه سرونه د عبدالوکیل سولمل د کیسو نهمه ټولګه ده. د دوی د مخکنیو چاپ شویو اکثر ټولګو مخکتنې شوي دي. د ښاغلي سولمل د بواورو چې د دوه فکرونه دوه سرونه د کتاب مخکتنې د دوی د نور کتابونو له مخکتنو سره څه توپیر درلود؟
د دې مخکته د نورو سره ډیر توپیر نه وو، خو دا لږ تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپالو کو شاعرانو او د داستاني ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته وه. بل د ښځو حضور په کې ډېر محسوس و. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبې برسیره په دري ژبو لیکوالو هم په دري خبرې وکړې او په دې کتاب یې خپلې تاثیرې واورولې.
سلیمان صاحب، عادتا چې په یو کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبیعي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلي او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلي. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې ستاسو په کتابونو باندې ډېرې مخکتنې شوې دي. له دغو مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي له نقدي پلوه چې هغه مو بیا په نویو کیسو کې تطبیق کړي؟
د دې کې شک نشته. اگر که ایمان ته په اخر کې دا خبره وکړه چې په دې کتاب کیسو باندې کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پوهېدونکو خپلې خبرې وکړي، خو په کیسه باندې داسې کسان هم خبرې وکړي چې د کیسې سره هغه چې آشنا مسلکي آشنایي نه لرله، ځینې کسانو لږ عمومي خبرې وکړي. او بل دې کتاب مخکتن نه هم هدف یوازې د کتاب داسې ناګه ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. او په کیسه باندې ځینې نقدونه مو شو او تبن ماتنه ګټه واخیسته، او په دې باور یم چې نه یوازې په خپله لیکوال دغه چې نقدونو ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسې پندري او د داستاني ژانر سره سروکاري
هغوی ته هم مفید واقع کیږي. سلیمان صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډې ږغ ټیټ ثبت شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر له اورېدونکو سره نه شو شریکولی، لیکن تاسو په خپلو خبرو کې د غونډې په پای کې همدې ته اشاره وکړله چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغونډ شي او سره یوځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟ که چیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنې وکړي او دا بیا ټوله سره یو ځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوي ترلاسه شو؟
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوالو او یا په کیسه د پوهېدونکو د ناګه دغسې یو ګروپ راټولېدل دلته یو ستونزه ده، او دې لپاره مختلف عوامل دي. خو زه له تاسو سره موافق یم که دغسې غونډې وشي، دا یو نه یوازې دغه ورځې دپاره هغه کسان چې په هغه غونډه کې حضور لري د هغوی لپاره مفید دی، بلکې د هغه د نورو نظریات کیدای شي لکه تاسو چې وویل چې په کتابي بڼه سي او نورو ته هم ورسېږي، او د یو میراث پای ادبي میراث پای سم پاتې شي. دا خو طبعاً ښه خبره ده، خو ما درته وویل چې ستونزه د دغسې ناګه کره کتونکو او کیسه پېژندونکو راټولول دلته په اروپا کې لږ څه ستونزمن دی.
له کیسه لیکوال سلیمان څخه مننه. دا ازادي د راډیو مجلې په دې وروستیو څو دقیقو کې به له ساینس سره غوټه شوي شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتری بی سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وه، او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یوه غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعرې ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډېر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه وه چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي. وڅلوخت کلنه لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعرې په توګه پیژندل شوې وای. کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی یې وشو. مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهمې سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامری جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د را روان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سنبال ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خپرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
داستا زرین خالنا پلمن کی کراتی، داستا زرین خالنا پلمن کی کراتی، شاباز کی فرما خوارا سلطانی کا خوشبو، ہندار مخت منی سچ زب کے بلخی، ہندار مخت منی سچ زب کے بلخی، راستہ زر خال پن من کی کراتی، شہباز پر مخوار سلطان کا مشہور، کچری دبل چاسے زبوں در پر سر تیرسم کچری دبل چاسے زبوں در پر سر تیرسم خطا نو زناز کی دیو پادی دبل سی خطا نو زناز کی دیو پادی دبل سی داستا زرین خان را کلمر کی کراتی شاباز پر مخانا سلطانی کا قسمی پورتا قدم دکی داس نشایسته چی نظر نسی نازکی داس نشایسته چی نظر نسی نازکی کم کیا ناوکی بلندان کمر می کم کیا ناوکی بلندان کمر می داستا زرین خالنا بلا من کی کراتی کم کیا ناوکی بلندان
ازادي راډیو تلویزیون ساتھا لتا سو سره ده.
Let's go, let's go, let's go.